روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له پایله تر اوسه په هرو زرو زیږونونو کې 44 ماشومان له منځه ځي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه میرمن د میندواری یا زیږون له کبله مري. که څه هم پخوانیو کلونو ته په پام ملګري ملتونه وایي چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو پرتله دې برخه کې ښه وضعیت نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د مور او ماشوم د خوندیتوب په برخه کې د نرس قابلو رول مهم او د پام وړ بولي. ستاسو په نظر د مور او ماشوم د خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي؟ سیمه کې مو د نسایي ولادي ناروغیو امکانات څومره دي؟ آیا ولسوالۍ کې مو پوره شمیر نرس قابلې شته؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې او ورته نورو مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنه ده د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤله هیلۍ غرشین. تاسو اوریدونکي هم کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانومه. یوه شمیره ده چې واټساپ هم پکې دی: 00420122 شپږ څلوېښت 01. بله شمیره ده: 00420122 پنځه څلوېښت 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب هیلۍ غرشین هم سټوډیو سره وصل شوې ده. ورزو له ښاغلي غرشین سره خبرې کوو. اوریدونکو کولی سئ چې تاسو هم د خپرونې په جریان کې زنګ راووهئ او خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. میرمن هیلۍ غرشین به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. ازادي راډیو 24 ساعته خپرونې لري. دا مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې ازادي راډیو په لنډو څپو باندې اوریدلی شئ. دغه راز د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو ازادي راډیو په لنډو څپو باندې خپرونې لري. تاسو که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده: ازادي راډیو ټکی کام. کې انټرنیټ کاروئ، فیسبوک پاڼه مو هم درسره خوښه کړئ او ټویټر پاڼه هم درسره فالو کړئ. ورزو میرمن غرشین ته ستړي مشي. میرمن هیلۍ غرشین، د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه یو څه کمه شوې، خو بیا هم نظر ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، نرس قابلو په برخه کې فکر کوئ، وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
مننه. سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته. ګټ اوس دا امر راټیټ شوي دي، ځکه د قابلو او د نرسنګو پروګرامونه جریان لري او دوی په کلینیکونو کې خپل خدمات مخې ته وړي. ولې په راتلونکي کې د دقیق تضمین په دې نه کېږي چې څه د هېواد جغرافیایي حالت او څه د ځینې مشکلات چې وجود لري د دې سره، که چېرته صحي پرسونل کم شي، شاید د دې مشکلات سره موږ ډېر مواجه شو.
بله، کور مودا غرشین، تاسو لږ زره ستړي معلومیږي، لږ زره خیر دم واخلئ. زه به اوریدونکو ته د تماس شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. دې ته ځانګړی شوی چې څنګه د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیسو، خصوصا د زیږون پر مهال او د غرض د میندواری پر مهال. د سټوډیو د تماس شمیرې دي: 00420122 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده: 00420122 پنځه څلوېښت 01. تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي راديو اوري روختيا د ژوند شتمني پروگرام ته غواګي دا پروگرام د ته ځانګړي شوی چې څنګه د زیګون پر محل د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیول سي او په دې برخه کې ملګری ملتونو د روختيا نړیوال سازمان د نرس قابلو پر رول باندې ټینګار کوي. هلی غرشین چې د افغانستان د نرس قابلو د شورا اجرایوي مسوله ده استډیو سره ملګری ده. میرمن غرشین، تاسو لاندې خبرې وکړې په مقدمه کې او مرزی لګ دې ته تام شو چې په افغانستان کې د محل شرایطو ته په کتو د مور او ماشوم روغتیایي وضعیت څومره د ډاډ وړ دی، او آیا ویلی شو چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ولایتونو په ولسوالیو کې حداقل یوه نرس قابله شته، داسې نرس قابله چې سلروي ساعته هلته د ولس لپاره په چوپړ کې وي؟
مننه لودین صاحب، په دې مورد باید ووایو چې په افغانستان په هر کلینیک کې اوس نرس قابله شته، او په څنګ کې نور داسې پروګرامونه هم شروع شوي دي چې لکه د قابلو د کور په نامه باندې پروژې دي، یا اف ایچ ایچ فاميلي هیلت هاوس په نامه باندې چې د هغې دپاره په دې وروستیو کلونو کې قابلې وروزل شولې، او په هغه کلو کې د هرې یوې دپاره د یونفپی او د بعضې نورو بیلنرري ادارو دپاره صحي مرکزونه جوړ شوي دي چې دوی په خپلو او کلو او بانډو کې په لیرې ساعته خپل خدمات وړاندې کوي. یعنی تقریبا اوس موږ ویلی شو چې موږ د درې سوه نه پورته دغه هیلت فیسیلیټیانې لرو چې کلو او بانډو کې دي، او په همدغه شکل باندې چې څه کلینیکونه دي د فعلا دپاره موږ قابلې کلینیکونو کې لرو، په څنګ کې مسلکي نرسان هم لرو.
چې داسې ده، نو بیا ولې د افغانستان وضعیت د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو پرتله بدتره بلل شوی دی؟ د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان په زیږونونو کې لا هم په زرو زیږونونو کې څلور څلوېښت ماشومان تلف کېږي. دغه راز په هرو دو ساعتونو کې یوه مینځواره مېرمنه یا هم هغه مېرمن چې زیږون کوي دا له منځه ځي یا تلف کېږي. دغه لامل څه دی فکر کوئ چې نوري ناروغي د دې لامل کیږي چې دغه مور او ماشوم له منځه لاړ شي، او کنه امکانات کم دي یا د نرس قابلو شمیر په کافي شمیر کې نه دی؟
لودین صاحب، یو مهمه موضوع دا ده چې د میندو او د ماشومانو په مړینه کې درې عمده نقشونه درې برخه ډېر عمده رول لري، چې یو په کورنۍ کې د شیزان میکر یا تصمیم نیون کې دی. زمونږ اکثره خلک اوس هماغه سنتي جامې ته ورته دي، هغه یا ته د امیدوارۍ د وخت مراقبتونه نه اخلي، څه دې ته چې دی لاړ شي کلینیکونو ته، او هلته میندې د یوې ماهرې ولادي قابلې تر دغه لاندې رهنمایي لاندې یا تر هغې د کنټرول لاندې ولادت وکړي. غټ یو مشکل زمونږ دا دی چې اوس هم زمونږ اکثره خلک دې ته نه حاضرېږي چې د امیدوارۍ په وخت یا د زیږون په وخت میندې شفخانو یا کلینیکل ته ورځي، چې د هغې د مشکل دپاره کانسپټ همدا دی چې په افچچونو باندې کار وشي، او په کلو او بانډو کې کلینیکونه دی ته جوړ شي چې دی حداقل هغه نږدې قابلې ته لاسرسی ولري. دویم غټ لامل لودین صاحب د افغانستان جغرافیه ده. تاسو ته چې موږ غرنۍ جغرافیه لرو، او دا مړینه اکثره په هغه ولایاتو کې دي چې هغې غرنۍ یا پیچلې جغرافیه لري، چې د لارې لریوالی حداقل د کلینیکونو سره د دې فاصله په بعضې مناطقو کې څلور ساعته تر شپږو ساعته پورې ده، او دوی هلته نشي کولی چې په وخت ورسیږي، یا ترانسپورټ نه لري، یا نقلي وسیله نه لري، یا دا ده چې رسیږي ډېر وخت په لاره کې تیریږي، مور د اختلاط طرف ته تیری، یا مشکل ورته پیدا شوی. او درېیم مشکل یې دا ده چې په هیلت فسیلیټیانو کې بعضې طبي وسایلو یا بعضې داسې موادو ته چې ضرورت وي چې هغې نه باید استفاده وشي، یوه ډلې یا یو ماتلي رامنځته کېږي. د مثال په ډول یې درته وایم، که چېرته زموږ قابلې په مناطقو کې میندې ورشي وګوري، او دوی ضرورت پیدا کړي چې دوی پورته صحي مراکزو ته ریفر شي، دا خپله ریفر یو مشکل لري، ځکه خلک هم د اقتصادي نظره، هم د ترانسپورټیشن د نظره، هم د جغرافیې د نظره د یو فشار لاندې دي. یعنی موږ یوازې دا نه شو ویلی چې صحي سیستم مشکل لري او زموږ قابلې کمی دي چې نه رسیږو ورته. موږ قابلې لرو په هغه کم مساوي هم دي، قابلې ډېر شدید کار کوي، ولې غټ مشکل دغه درې لامل دي چې دا فعلا په سیستم کې یا په مملکت کې دغه دي ده روان دي او مخې ته دي. خو مهمه دا ده چې اول زمونږ خلک دي ته تن کې دي، ټول چې دی ټول میندې حتی د امیدوارۍ نه مخکې، د امیدوارۍ په دوره کې، د زیږون په دوره کې، د زیږون نه وروسته دوره کې، د ماشوم د هغه اتلس اولې ورځې چې ډېرې مهمې دي، چې دی باید صحي مراکز یا کلینیکونو ته دغه وکړي مراجعه وکړي، او د یو صحي کارمند د نظر لاندې.
بله، تاسو یو مسلې ته اشاره وکړه، میرمن غرشین چې په افغانستان کې کله ناکله دغه ولادتونه داسې دي چې بدون له پلان ترسره کیږي، مثلا مور او پلار که څه هم آماده نه وي، خصوصا مور مثلا آماده نه وي د بل ماشوم لپاره، یاد ده چې له صحیح پلوه آماده نه وي، مثلا وجود کې نور ناروغي وي، یا مثلا بل د شیدو ماشوم لري چې بعد هغه ته هغه څلور ویشت میاشتې کم له کمه شیدې ورکړي، بې پلان ولادت حاملګي رامنځته کیږي، بیا همدغه ده چې دغه ستونزې هم رامنځته کیږي. دغه نرس قابلې چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې شته، آیا دوی د سلام مشورو هم داسې څه پروګرامونه لري چې مثلا دغه میرمنه که غواړي چې حمل واخلي ورسې ورته مراجعه وکړي او یو سلام مشوره ورسره وکړي، حداقل له طبي پلوه وجود آماده سي مثلا د بل ماشوم لپاره؟
مو نودین صاحب منګه قابلی دغه مشوره باندې مکمل پوی دی، او دای کولای شو فامیلونو ته مشوره ورکی، میندو ته مشوره ورکی، حتی میندو دې ته وا صحیح راهنمایی کی چې هغه د مور د شیدو نه ماشومانو ته استفاده وکړي، چې دا دوه ګټې لري، یو په زیږون کې فاصله رامنځته کوي، بل هغه ماشوم په مکمله توګه د مور شیدې اخلي او د صحیح د نظره د هغه صحت هم تضمینیږي. ول بدبختانه دې څنګه یو بل مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په وړو سیمونو کې ودونه هم رواج دي، چې دای د اکثر میندې د اتلس کلنۍ نه کته سینونو کې حمل اخی، او بل دا چې تر ډیره عمر پورې هم میندې د امیدوارۍ یا د حمل اخستلو دغه پیری ده دوره تیری، چې حتی میندې د څلوېښت کلنۍ نه پورته هم حمل اخلي. دا هغه عاملونه دي چې مشکلات یې زیات کړي دي. ولې زموږ قابلې د دې توانمندي لري او دوی په خپل کاري سکوپ کې یا په خپل کاري احتیاط کار کې دی، او دا دغه لري چې میندو ته رهنمایي وکړي، میندو ته مختلف نوع لارې چارې د دې وخی چې هم ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي او هم میندې د پرله پسې حملونو نه ولادتونو نه دغه وکړي، دا فاصله ایجاد کړي او مخنیوی وکړي.
بله، او اوس که تاسو مثلا میندو ته غواړي مشوره ورکړي، هغه میندې چې مثلا موږ ستاسو غږونه اوري، دغه راډیو سوري ازادي راډیو په خپل کورونو کې ممکن ځینې پلرونه دغه راډیو خبرونه واوري، دوی لپاره جالبه ده. په افغانستان کې تر ډیره یو څه دغه دود هم حاکم دی، دغه سې مسلو کې ډاکټر صاحب تاسو اندازه تر ډیره لګیږي چې نارینه مثلا په جرأت سره خبرې نسی کولای، مثلا دغه موضوع ورته یو ډول آر او ننګ کاری، وایي چې څنګه زه په دې اړه باندې مثلا ډاکټر ته مراجعه وکم یا کلینیک ته مراجعه وکم، بیا خصوصا میرمنو ته هم دغه مسله تر ډیره لږ زره ننګ کاری. څه سپارښتنې تاسو کوئ ورته؟ مثلا اوس یو کورنۍ غواړي چې مثلا نوی ماشوم وزېږوي، نو حداقل څه باید وکړي مخکې دې چې دوی مور ماشوم په ناس باندې واخلي؟ څه سپارښتنې باید تاسو ورته ولرئ؟ دوی باید څه وکړي؟ څه ډول درو درمل نه استفاده وکړي؟ او دغه راز قابلیت مراجعه وکړي او کنه څه سپارښتنې به تاسو دوی ته وي؟
مننه لودین صاحب. اول خدا چې موږ په دې برخه کې مند ته هغه سپارښتنه چې کورنۍ وترلو، هغه دا چې هغه کوشش وکړي چې د نونو ودونه په داسې عمرونو کې وکړي چې هغه حداقل خپل په جسمي، فزیکی او د وظیفوي وجود تر نظر د حمل اخستلو ته آماده وي، سنونه د اتل سنه کته نه. بل موضوع دا ده چې میندې د دې نه مخکې چې حمل واخلي باید خپل یو صحي معاینات یا هغه ابتدایي و ملاقات د یوې قابلې سره ولري، ځکه موږ د حاملهدارۍ د دورې نه مخکې څه د خطر علایم لرو، لکه کم وزني، لکه کم خونی، لکه پرله پسې د ماشوم زیان کېدل یا سقط کېدل، لکه د مړه ماشوم دنیا ته راتلل، لکه میندې په تبرکلوز اخته، میندې په سوی تغذیې باندې اخته، هغه میندې چې مزمن مشکلات لري لکه د زړه ناروغۍ، لکه د شش ناروغۍ، لکه د جګر ناروغۍ، که چېرته دا مشکلات لري اولې دا مشکلات رفع شي، باید دی بیا هم دې ته آماده شي چې بل ماشوم په نس شي او مور خپله امیدوارۍ دوره سالمه او نورماله مخې ته بوځي. بله موضوع دا ده چې که چېرته هغه میندې چې ماشوم لري باید خپل ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکړي، او حداقل د دواړو ولادتونو یا زیږونونو ترمنځ حداقل هغه درې کلنه فاصله مراعت کړي، چې په هغې کې دوه کاله د یو ماشوم د شیدو د خوړلو حق دی، او درېیم کال هغه وخت دی چې مور د وجود کمبوتات بیرته باید پوره شي، ځکه هغه چې ماشوم ته شیدې ورکوي د خپل وجود نه کلسیم او منرالونه او ویټامینونه دا ټول د شیدو له لارې ماشوم ته ورکوي. همدا ده چې مور د دې موادو د مهمو او وجود موادو د کمبود سره مخ کیږي، او دوی ته باید خپل طبي حالت ته راشي چې تر څو وکولی شي یو بل سالم او نورمال ماشوم دنیا ته راوړي. نو ښه لاره به دا وي چې زموږ خلک یو فاصله مراد کړي په ولادتونو کې، بل دا چې د مور روغتیايي نه روغتیا نه ځان مطمئنه کی چې مور واقعا سالمه ده او د بل ماشوم راوړلو ته آماده ده. بل دا چې د ماشوم هم وضعیت باید په نظر کې ونیسي چې هغه څومره د مور شیدې خوړلې دي او څومره مور کولای شي چې دوه پرله پسې ماشومان ته ورسیږي. اگر چې دا خبره مخکې تاسو وکړه چې نارینه د دې جرأت نه لري، ورته چېرته نارینه په دې عرصه کې د موږ سره کومک ونکړي او د میندو سره کومک ونکړي، نو په افغانستان کې به د میندو د مړینې کچه نوره هم جګېږي. ځکه نارینه کولای شي چې موږ سره کومک وکړي په طبي برخو کې، مشورې واخلي، د طبي برخو نه معلومات ترلاسه کړي او دغه معلومات وکولای شي چې د یوې مور او ماشوم ژوند وژغوري او یو فامیل د بې سرپرستۍ نه د هغې کې دا وساتي.
بله، کور ودان سلامت اوسه میرمن هلی غرشین. را سره اوسه یو ریدونکو ته نوبت ورکو او ریدونکو کولای شي چې استودیو سره تماس ونیسي. د استودیو د تماس شمیره ده 00422112601. په همدې شمیره کې واتس اپ هم شته. بل شمیره درته اعلانوم 00422112501. که تاسو نه غواړئ چې لګښت مو شي، موږ ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. اوس یو اوریدونکی وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
بلې لودین سازما، سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو کارکونکو اوریدونکو ته تخنیکي همکار ته او دا درنې خورته سلامونه وړاندې کوم. پښتون يم، د جلزجان.
سلام علیکم. ستړي مشي، موږ په دې خبرونه کې دا ځل د مور او ماشوم په روغتیا باندې خبرې کوو. شمیرې او اندېښنې دا دي چې لا هم په افغانستان کې د زیږون پر مهال او یا هم د میندوارۍ پر مهال میندې او دغه راز نوې زیږیدلي ماشومان له منځه ځي.
دا خو ډېره پیچلې موضوع ده لودین صاحب. زه غواړم چې دوی دقیقې پر دا موضوع باندې تم شم او موږ هم دا خبرو سره سروکار دی. ولې موږ د رسنیو سره علاقه لرو، سای سره علاقه لرو. دا ډېره پیچلې موضوع ده. خبره داسې ده چې دغه مرګومیر چې مابین ته راځي، دا خو دوه درې څلور علت لري. یو خو دا علت دی چې موږ دغه خپلې ښځې موږ دونه بې کفایت یو نارینه چې کومه کله موږ ښځه حمل اخلي دا ځان ته ار ګڼو چې ووایي چې زما ښځې حمل اخیستی دی. یا په قراو قصباتو کې دا ښځې له ډېره شرمه و خپل میړه ته نشي ویلی، یا د خواشو د خسر تر لاس لاندې، یا په ګډ کور کې په یو کور کې ګډه ژوندګي 15 پر سره ګډي. نو او بل خبره دا ده چې اقتصادي فقر او اوشتر شدلې دي. خلک نشي کولای چې خپل شیزي په وخت د حمل یا پیش تر حمل چې عمل واخی واسي کلینیک ته ورسي. بل خبره دا ده چې اکثر مندې په سوی تغذیه اخته دي. نو چې مور په سوی تغذیه اخته دي، ډېره معلومه ده چې ماشوم هم په سوی تغذی اخته کېږي، که تولد شي که نه شي تولد. او بله خبره دا ده چې دغه کلینیکونه چې دي په قراو قصباتو کې، هغه مؤثرې دواوې چې باید هلته په کلینیک کې موجود وي، هغه نشته. دا زموږ خور وویل چې کلینیکونه لیرې دي. بلې، هو کلینیکونه لیرې دي په قراو قصباتو کې، خو نشته و نشته. په مرکز کې هم داسې دواوې نشته چې دا دوا و دغه ماشومانو ته یا د ماشوم مور ته ورکول شي. او بل خبره دا ده لودین صاحب، موږ بې کفایت یو په وخت کې د حمل یا پیش تر حمل. دغه کوچنۍ نجلۍ چې په کم سن کې ودیږي، هغه خپل په سهام نه پوهېږي، خپل د میړه په قدر هم نه پوهېږي او خپل په حمل هم نه پوهېږي. دوی په دغه وخت کې حمل واخلي، نو بیا دغه مرګومیر په دغه حساب باندې زیاتېږي. او بله دا ده چې مؤثرې دواوې نهسته. دا اوس موږ درته وایو، زه په مرکز کې اوسېږم، که چېرې یو ښځه وزه د اولاد کوي، که یو شپخانې ته ځي، مور ته دوا خو قطعا نه ورکول کېږي. نو د مسکین ښځه مجبوره ده چې ولاړه نه شي. مور ته دوا نهشته، دا دوا په پیسو ورکول کېږي. یو سیرو میرو یو پیسکاري ده کمه حسابه لودین سازاکي قطر ته وایم، نه د چا ماشخوره یم، نه د چا دغه دغه شی نه ورکول کېږي. او که داسې وي چې په شپخانه کې دا ښځه پردن وزه د اولاد کوي، خو په هر صورت هغه وزه د اولاد یې مفته ده. که د شخصي قابلو ته یې بوتله، د زوی پر سر باندې 3000 دینې اخلي، د لور پر سر باندې 2000 دینې اخلي، نو بیا خلک درنه شو کوي. او بله دا ده چې موږ قابلو ته ور وزل شو، قابلو ته موږ ضرورت لرو. نو دغه روزل شوي قابلي قابلې که موږ تعلیم او تربیت ته اجازه ورنه کړو، اوس یې ونه روزو، نو دا قابلې خو هم د بینصیبه ربونو اخیر څنګه کېږي.
بله، او قاری سب کومه پختنه خونه در مرمن هلی غرشینه
یا او پختنه می ساسو در درنی مرمنیه سا در لوده در جمهوریت پا وقتی خود داگه دا آگایی دیز کمونه و چه پا قرآ و قصباتو که خلقو تا آگایی ورکول اوز داگه کمونه سا که نسا اوز داگه دا آگایی دیز سا تا پا کم سا تا بانده دا پا خواب خلقو کمپین که وی رزاکاران باوا دا آگایی دیز کمونه باوا وگر چه داد مرد علماء و مسئولیت های خو مرد و خپل مسئولیت ندا ادا کری نظر و آگه چه دا جمهوریت وکلو تا اوز داگه کمونه چنگ دا آگایی دیز مسئل
بله کور ودان قاری سی پختون ډیره مننه له تبصیره نمو مننه او د غرض پختنه نمو مننه میرمن هلی غرشین حتمن ساسو پختنه اوریدل دا او نظر مهم اوریدل میرمن غرشین مهرباني وکي قاری سی پختون ته څوایي اول کې په تبصیرو باندې لاند تام سي د قاری سی پختون هم فکر کوم خو سپارښتنه درلوده ماغه چې تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړه چې باید کله چې د انسان د حیات موضوع راځي د مور د حیات موضوع وي د ماشوم د حیات موضوع وي دا موضوع باید جدي وګڼل سي او بابیزه ونه ګڼل سي نارینه په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه لري
مننه لودین صاحب اول خو مننه کوم د قاری صاحب نه کوري ودان وطن په چیرته زمون څنګه علما دغه سی ودرېږي او دغه سی په خپل درنو خبرو باندې خلکو ته اګاهي دی ورکی نو تاسو په دې متيقنه شئ چې زمون خلک د تیر په پرتل ډیر زیات صحیح کار کوونکو باندې اعتماد پیدا کوي او خپل د فامیل د غړو ژوند ته ارزښت ورکوي یعنی د مور ژوند ته ارزښت ورکوي واقعا چې دا کومې خبرې چې دوی وکړلې همدغه مسائل دي په افغانستان کې چې د دې سبب ګرځېدلې دي چې د مېند د کچې مړینه جګه یا د ماشومان او د مړینې کچه جګه په دې قسمت کې مننه کوم په هغه قسمت کې چې پښتون ورور ویل چې موږ پیسې نه لرو یا شخصي قابلیت ته ځو نو زه به یو موضوع دی ته ویل چې دی کله د شخصي قابلیت ماینه خانو ته ځي یا دغه تاول باید د کاري جواز وګوري چې دوی د قوانین صحیح وبرسي نه یا د شورا نه د کار جواز اخیستی دی که د نوم نه استفاده کړي دا د دوی حکومت دی چې موږ سره کوي چې موږ د تخلف مخه ونیسو دویمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس هم دغه د معلومات ورکولو یا د آگاهي دهي ټیمونه دغه دي ده فعال دي او هغې خپل کارونه هماغه صحي پوستې دي هماغه صحي کار کوونکي سي ډبلیو ورته موږ ویل دا ټول دغه دي ده شته دی کار کوي لږ څه کار کوي مشکل په دې راغلی چې ځینې مشکلات شته دی په داخل د افغانستان کې چې د دې په کار کې به لږ زره تاخير راوستي ول اوس کار په دې روان دی چې موږ د دې په یوځ باندې چې یو بې سواده تربیه کو خدا د چې یو مسلکي قابلیت تربیه کو خلکو ته دا غوړ کړي دا معلومات ورکی او مسلکي نفر د طرف نه دغه معلومات په ډېر ښه شکل د خلکو په ژبه البته د خلکو په ژبه د خلکو په لهجه باندې د خلکو د دود او دستور مطابق باندې ورکړ شي چې ان شاء الله په دې باندې کارونه روان دي او په راتلونکي کې به موږ
د خپل کارونو ته دغه ورکو تحقیقات کاری ور واغوند کور ودان ډیره مننه میرمن غرشین کی مسلې ته مو اشاره وکړه دغه د نرس قابلیت موجودیت یا په پوره شمیر کې په کافی اندازه د نرس قابلیت موجودیت هغه څه دی چې دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان هم تاکید وکړ او ویل دي چې کچیرته په یو هیواد کې په بشپړ ډول باندې نرس قابلیت موجود وي نو د مور او ماشوم لري نور سره راکمیږي تاسو که څه هم وایي چې دا مهال په افغانستان کې نرس قابلیت شته په کافی اندازه په ولایتونو کې حتی په ولسوالیو کې اما فکر نه کوئ چې دا مهال که څه هم دغه دیم کو تاسو موضوع ډیره سیاسي موضوع نه ده خدای چې سیاست سره ونه تړو اما قاری صاحب پښتون یو مسله ته اشاره وکړه چې دغه د انجونو په هنتونونه او دغه راز لوړې زده کړې باندې وینو فکر کوم دغه د وسنیو نرس قابلیت شمیر هم ورو راکمیږي ځکه ځینې به تقاعد کیږي ځینې به مثلا نور مصروفیتونه پوسیږي نو ممکن څو کلونو کې د نرس قابلیت شمیر هم را کم شي کې وضعیت دغه سوي چې جون د دولسم ټولګي نه پورته لشپګم ټولګي نه پورته زده کړې نشي کولای نو تاسو څه فکر کوئ دغه مسله تاسو ته د قابلیت شوراګان د قابلیت او نرسانو شورا ته دغه مسله سم د اندېښنی وړ ده او تاسو له طالبانو سره د چارواکو سره داسې کوم وخت لید کاته کړی دغه اندېښنه مو دوی ته رسولې ده
مننه لودین صاحب دا موضوع خدای هم بیخنی وړ ده ځکه هر ورځ یو تحولات راځي که دغه قابلیت فعلاً لرو موږ د فعلاً دپاره بساینه کوي هر کال کې نفوس څومره زیاتیږي ځکه نوي ولادتونه راپیدا کیږي نوي نجونې بلوغ ته رسیږي د مورولۍ سن ته رسیږي یعنی څومره چې نفوس ډېریږي هماغومره ضرورت هم دغه کیږي دا ډېریږي کچته من پراتلم کې کې د دولسم ټولګي زکون کې ونه لرو شاید د نفس قابلیت د کمبود سره یا د قابلیت او نرسانو د کمبود کمبود سره موږ مخامخ شو. باندې خاطر باندې زمونږ غوښتنه هم دا ده چې د دې په خاطر چې موږ بیا په د نړۍ په هیوادونو کې هغه لومړی هیواد نه یې چې د میندو مړینې په کې جګې د دې د مخنیوي په خاطر باندې او د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې باید کوشش وکړو چې نجونو ته د زده زمینه مساعده کړو، ځکه د هر څه نه په غیره شاید په مملکت کې ځینې داسې چیي چې د هغې نه په غیره ګزاره وشي. ولې دا درته زه په قاطعیت وایم چې د قابلۍ او د نرس نه په غیره ګزاره نه کېږي، ځکه په انګلیسي کې اصطلاح ده چې دی ته وایي وایي بک بون، یعنې دا د هیلت یا د صحي سیستم د شا تیر یا هډوکی دی. نو په همدې خاطر باندې هیڅ وخت یو مملکت یا یو سیستم د شا د تیر په غیر نه شي دغه کېدلی دا مخې ته تللی. نو په راتلونکي کې دا اندېښنه موږ سره هم ډېره ده، د دې په خاطر باندې چې نه یوازې چې مثلا قابلي تقاعد کېږي یا قابلي خدای نخواسته مري یا خدای نخواسته وطن پرېږدي، بلکې نفوس ډېرېږي او څومره چې نفوس ډېرېږي هماغونه صحي کاروندان به هم ضرورت دغه کېږي.
په دې هیله چې بلاخره لکه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم چارواکي هم تازه ویلي چې شرایط آماده سي، نو لږ تر لږه د طبي زده کړو یادونه کړې ده چې که دوی شرایط آماده کړي نو د څو نورو برخو پولیسي په ګډون به د طبي زده کړو نجونو ته هم اجازه ورکوي چې محصلانو ته چې خپل پانتونونه مخته بوځي. په دې هیله چې دوی زر تر زره دغه شرایط رامنځته کړي، ځکه د افغانستان ولس ضرورت لري. دا مهال په طبي برخه کې تر ډېره موږ تاسو ګورو چې مریضان په ډېر سخت حالات کې مثلا په تورخم یا مثلا سپین بولدک باندې اوړي پاکستان ته ځي، هلته ورسره کله ناکله سم چلند هم نه کیږي. که چیرته په افغانستان کې دننه دغه روغتیایي بنسټونه پراخ وایي یا مثلا د پام وړ وایي که خدمات درلودي، نو شاید دغه د موږ او تاسو د وطنداران وړتیا هم کمه وایي، دوی په اسانه مثلا ګاونډي هیواد ته تاګ نه کولای. اما اوس که دغه وضعیت روان وي نو ممکن په اوږده مهال کې ستونزې نورې هم زیاتې شي. پر حال په دې لاره چې دغه ستونزې د افغانستان هوار شي، اوریدونکو ته به نوبات ورکو. اړیکې نیولې ده، مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. مهرباني ستاسو غږ راځي، خبرې وکړي. ستاسو غږ وصل دی، له کوم ځای نه مالی کني ولې دا او تاسو د موضوع په اړه باندې څه وایي راته؟ مهرباني خبرې وکړي، غږ مو راځي. فکر کوم انټرنیټ کمزور دی. اوریدونکو که تاسو چیرته واتس اپ نه اړیکه نیسئ، کوشش وکړئ چې انټرنیټ مو لږ زره پیاوړی باثباته وي، ځکه که انټرنیټ مو کمزوری وي اړیکه مو موږ سره نه روخ کیږي. د نورو اوریدونکو وخت هم نیسئ. په هر حال دغه اوریدونکو ته به بیرته راشو. میرمن غرشین دغلته یو موضوع یو اوریدونکي هم لیکلې ده په پښتو فیسبوک پاڼه باندې، وایي کله ناکله په لوی لاس باندې وایي دغه کلینیکونه کې عادي زیږون عملیات ته اړ د دې لپاره چې وایي پیسې واخلي. فکر کوي چې دغسې یو څه ستا رښتیا هم، ځکه تاسو چې د نرس قابلو شورا لرئ حتما به داسې شکایتونه که چېرته رښتیا وي درته رسیږي. او یو څه په دې وروستیو کې نه پوهېږم چې د رسنۍ زیات شوې که څنګه، دغه د عملیاتونو پېښې ډېرې کېږي. مثلا په هر کلینیک کې دغه ولادتونه نارمل یو څه کم شوي دي، خصوصا اول او دوم ولادتونه به معمولا پخوا دومره عملیاتونه نه وو، نو اوس عملیاتونه زیات شوي، وسایل زیات شوي. او که نه رښتیا هم دغسې پېښه ده چې مثلا د پیسو لپاره کلینیکونه مثلا یوازې دی چې نارمل ولادت ورکړي مریض بیا یې عملیات ته.
لودین صاحب مننه. یو موضوع به درته ووایم چې په طبابت کې هیڅوک دې ته نه حاضرېږي چې نارمل مریض بوزي د اختلاط طرف ته، ځکه نورمال زیږون خپلې ګټې لري، خپلې فائدې لري، ولې عملیات یې څنګ کې به خپل اختلاطات لري. نو د همدې په خاطر باندې تر کوم ځای پورې چې موږ څېړنې کړې دي، موږ لیدلي دي ځینې داسې موضوعات دي چې د ماشوم پورې تړلي دي، ځینې داسې موضوعات دي چې مور پورې تړلي دي، چې د دې اجاب کوي چې یوه مور لاړه شي د عملیاتو طرف ته او په عملیاتو باندې د هغه ماشوم او مور ژوند ته دغه ورکړي ده، نجات ورکړي. نو دغه مسایل په عامو خلکو کې شته، ولې تر اوسه پورې چې داسې موضوعګانې چې سطح د عملیاتو ډېره شوي یا دا چې د پیسو په خاطر دا کار وشي، شاید وشي، شاید یو څوک دې ته حاضر شي چې دا وکړي، ولې سل په سلو کې موږ نشو ویلی چې دا ټول د پیسو په خاطر یا د هغه په خاطر باندې دا کار کوي. یوه مهمه موضوع دا ده لودین صاحب چې پخوا اکثره ولادتونه به کور کې کېدل، به مور به په ولادت باندې مړه کېدله، ماشوم به په ناس کې پاتې و، یا مړ یا ژوندی د مور سره به خښېده، ته به تر هغه کېده به. ولې اوس شفاخانې یا ډاکتران زمونږ یا زمونږ قابلې چې تشخیص کړي او دا به لیږي عملیاتو ته، ځکه سزارین یا عملیات د قابلې د کاري سکوپ نه دی، هغه باید متخصص د نسایي ولادي دی هغه کېده. نو اوس خبره دا ده چې خلک مراجعه کوي، دلته دا اختلافات پیژندل کېږي، او مخکې د دې نه چې یوې مور یا ماشوم ته ضرر ورسول کېږي، دې ته تصمیم نیول کېږي چې باید د دواړو ژوند ورکول شي. نو تاسو چې اوس ویل چې دلته اوس تعداد د ولادتونو ډېر شوی، عملیاتونو ډېر شوی دی، هماغه چې نفوس هم ډېر شوی دی، دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې څومره میندې د امیدوارۍ یا د باروانۍ په دغه کې نه روسته مثال کې نه رو چې د پنځه لس کلن نه تر دوه پنځوس کلنه چې حساب کړي تاسو موږ به څومره نفوس ولرو. او بله دا چې پخوا به په شفخانې ډېرې لرې وې، اوس د دولتي شفخانو تر څنګه شخصي شفخانې هم جوړې شوې دي، هغه څوک چې غواړي شفخانو ته لاړ شي هغې کې ځي. یعنی دا تصمیمونه د پیسو په خاطر نه نیول کېږي.
په دې هیله چې همداسي اوریدونکي د موږ تاسو تبصرې کوي، دوه اوریدونکو لږ تر لږه د پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې موږ دا موضوع لیکلې، دوه اوریدونکو همدغه موضوع یاد کړې ده، یو اوریدونکو په واتس اپ کې او بل هم په فیسبوک پاڼه کې. زه د اوریدونکو نمونه ځکه نه اخلم چې ممکن خنه وی ځکه چې یو څوک تور لګوي نو ترغه چې ثابت نه سی خنه چې هغه
لودین سی بیو موضوع به یو زده اوریدونکو ته چې یو د ریسپیکټفل مټرنټی کیر یا د میندو د محترمانه مراقبتونو نه یو جز ده چې هر مور او هر فامیل باید د خپلې کله چې میرمن وړي شفاخانې ته، کلینیک ته، یا یو صحی مرکز ته، د حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي. که یو مور په یو کلینیک کې شفخانه کې سزارین کېږي یا عملیات کېږي، فامیلی د دې حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي، ځان ښه پوه کړي، پس له هغې نه بیا دغه ته سزارین ته دغه ورکړي، د آمادګي ونیسي. د دې یو حق دی، دی اول ځان پوه کړي چې دلیل د عملیاتو نه څه شی دی، که بیا چېرته کولی شو دی یو کوم مشکل درلودو یا دی یو دغه درلودو. نو موږ ډېرې داسې ادارې لرو چې دی کولی شي هغه ادارو ته، مثلا کمیسیون د رسیدګي د تخالفاتو ته، چې د شورای طبي د رسان او قابلو شورا د لویه څارنوالي هغه کلیدي ارګانونه په هغې کې ګډون لري، او د شورای طبي په چوکاټ کې جوړ شوی، دی کولی شي دغه کمیسیون ته مراجعه وکړي، خپل مشکلات په رسمي شکل باندې هلته درج کړي چې تر څو د رسیدګي وشي.
و مننه ډاکټر صاحب. غرشین مخکې ورته قاری صاحب پښتوني وټه کې اشاره وکړه، و تاسو مثلا راغلی دغه تبابات لپلو دغه مسلک ویل چې د دې جواب نه کوي چې یو کس د پیسو لپاره یو کس مثلا اختلاطات ته بوزي، یا خدای مکړه د عملیات میز ته بوزي، سره دی چې په نارمل حالات کې هغه ولادت کولی شي. قاری صاحب پښتون په خبرو کې یو بل شته دی ما پام سده شایم، دا مثلا په افغانستان کې لږ زره عامه ده، وای که چیرته یو مور لور زیږوي مثلا وای 2000 کې 3000 افغانۍ ترې اخیستل کیږي، او که چیرته زوی زیږي بیا نو 4500 یا حداقل هغه فیس کې یو څه زیاتوالی راځي، زریا 2000 افغانۍ که څه هم دومره شای نه دي، اما کله چې کلیوالي ژوند ته زو زر 2000 افغانۍ هم ډیر شای کیږي. دغه پروسیجر کې د لور او زوی د زیږولو پروسیجر کې تفاوت ده، او کنه فکر کوي دا غلطه هم ډاکټران هغه یا هغه نرس قابلیت یا هغه شخصي کلینیکونه لتبابات سره یو ډول سم مختنځي یو ډول زیاتای کوي له ناروغانو سره.
مننه لودین صاحب. اول خو به دا ویو چې په دولتي شفخانو کې، په دولتي کلینیکونو کې، په دې ټولو کې دا پروسه مفته ده. هیڅ څوک د یوې افغانۍ د اخیستلو دغه ته لري ده، حق نه لري په ټولو دولتي اداراتو کې، په دولتي کلینیکونو کې، او په شخصي کلینیکونو کې دولت ورته لاهیه ټاکلې ده، دی کولی شي چې دغه لاهیې مطابق خپل فیس ورکړي. دا چې هر څوک په خپل سر فیس وټاکي، دغه په خپل سر فیس ټاکلی نه شي چې د لور فیس دومره او د زوی فیس دومره، ځکه مور یو رقم پروسه مخه ته وړي، یو رقم زیږون کوي، یو رقم درد تیره، یو رقم هغه مغه د شپږو ساعتو نه تر اتلسو ساعتو پورې، که د مور لور په ناسته هم دغه درد تیری، که زوی دی هم دغه پروسه په دغه وخت کې تیری، دې کې هیڅ نوارق نشته، دی دا تفاوت نشته. بیا هم زه په صراحت سره ویلی شم د ټول اوریدونکو ته د قابلو شورا د مسول په صفات باندې چې په هر ځای کې دا مشکلات رامنځته کیږي په هر ځای کې دای دغه سي تخلفینی مونږ د پجریان ته واچي مونږ دې څه کولای شو چې د وزارت صحتامې سره په ماهنګي کې د مشکل ته دغه کوډار رسیدګي وکړو.
او تاسو د دې لپاره هلی غرشین څه پروسیجر لري په کلینیکونه کې د شکایتونو صندوقونه یا د سنور لارې چارې استاد واتس اپ شمیره یا هم فیسبوک پانه چې د غوریدون کې چې چیرته دغه سي زور زیاتای ورسره کیږي یا مثلا داسې چلند ورسره کیږي چې هغه د تبابات اصول نه ایجابوي دوی د خپل شکایتونه تاسو ته یا تاسو شورا ته درو رسوي.
منګ پټول شفخانو کې د شکایت صندوقونه مشته د شورا د نرسانو قابلیت د شورا په نوم باندې خپل فیسبوک پانه هم لري او په څنګه کې د شورا نمبر دی چې زه ویروس ته تاسو ته یو کولای شي وری کوي چې دغه مشکل البته دا مشکل د قابلیت او د نرس په حد کې چې موږ ورته رسیدګي کوو که چېرته بیا د دې طب د ډاکټر طرف ته بیا د طبي شورا یا د ډاکټرانو شورا باید دې ته دغه وکړي رسیدګي وکړي.
بله کور ودان راځي دغه بحث ته ادامه ورکوو. دلته ځینې نور مسایل هم دي سره دي چې تاسو مخکې سپارښتنه وکړي په ځینو مواردو کې دودیز ولادتونو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي خصوصا په کلیوالي سیمو کې مثلا د افغانستان چې کله میرمنه ناروغه کیږي نو مرکز ته نه رسي یا کلینیک ته ولسوالۍ ته یا د ولایت مرکز ته نو هغه کلیوالي قابلیت چې تر ډیره مثلا هغه هم داسې عملی تجربه لري اما نظری تجربه نه لري زده کړې نه وکړي مثلا هغه کورنۍ یا کلیوالي قابلیت ته مراجعه کیږي اگر غواړي مثلا میرمن ته چې ولادت وکړي دغه کورنۍ ولادتونه څومره خطرناک دي خصوصا هغه مایندو لپاره چې مثلا اولنۍ زیګونی وي او یا مثلا هغه مایند چې لمخکې نه ځینی مزمن ناروغي ولري یا هم مثلا په خوارځواکۍ باندې اخته وي او فکر کوي دغه پدیده هم ستاسو په نظر پاتې د کلیوالي سیمو کې چې ځینې خلک د ولادت لپاره حتی کلینیک ته بخښه مراجعه نه کوي هغه یو نارمل پروسه بولي وایي چې په کور کې یا مثلا د یوې نیاله په وسیله په کومک باندې یا هم د یو کلیوالي قابلیت یا د یو بلې مور په وسیله باندې چې څو ماشومان زیږولي وي دغه پروسه مخته لاړه سي.
مننه لودین چې دا پروسه اوس هم پاتې ده بدبختانه په افغانستان کې او زمونږ د لرو پرتو سیمو یا د سنتي ټولنې خلک په دې مسله باندې سخت تغذی ده ټینګار کوي یعنی به ځینې حتی داسې یو ننګ یو آری بولي که یوه مور په ولادت مریضه ده دوی بوزي شفخانۍ ته یا یو کلینیک ته. بله موضوع دا ده چې اوس هم دغه موضوع شته دی که چېرته دی کور ته قابله هم بوزي قابله کولی شي چې حد اقل یو تشخیص وکړي د قابلګۍ د مراقبتونو په اساس باندې د یوې مور نورمال او غیر نورمال حالت وپېژني او وایي چې باید شفخانې ته لاړه شي که مور کولی شي نورمال ولادت په کور کې وکړي. په هر حال که هر څومره موږ بیا هم تاکید کوو چې میندې په صحي مراکزو کې ولادت وکړي بهتره ده نسبت دې ته چې په یو کور کې ولادت وکړي. او که چېرته دی دا د محلي دایې راولي نو هغه داهې بیا د علمي نظره نه شي کولی چې موږ ته تشخیص کړي ځکه دلته د مور ځینې موارد دي چې باید هغه په مور کې نورمالي ځینې موارد دي چې هغه باید د مور په ناس کې ماشوم نورمال کوم حالات ولري چې موږ به تایقینه شو چې وو چې وو واقعا دا ولادت په نورمال شکل باندې بدون د اختلاط مخې ته. نو بیا هم دغه مسله ولرو ولې بیا هم زه تاکید کوم خلکو ته چې لطفا د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې او د ماشومانو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې وي قابلیت سره یا یو صحي مرکز ته دغه وکړي راجه
اوکه. بله کور ودان اوریدونکو ته بیا هم شمیره اعلان اوم یو اوریدونکو استودیو سره وصل لید بر واخل به نور اوریدونکو ته شمیره اعلان کوم ربانی او که استری مشی ازادي راډیو نه رختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل ولایت تاسو سره په تماس کیم.
خاموش سیف زابل نه استری مشی تاسو زموږ موضوع په اړه باندې څه نظر لرئ کومه پختنه هم لرئ مهرباني وکړئ.
ډیر زیات مننه از ما د موضوع مربوطه نظر داسې دی چې اول باید د مور د ماشوم د ژوند غورل لپاره په تراپی سیمو کې اما په هوای ډیر سي د دوی لپاره باید اما په هوای ورکول سي او د دې ترڅنګ باید د نجونو شونځي خلاص سي که وزارت وایم په زابل ولایت کې د مرکز نه ماسي وا په ولسوالیو کې په هیڅ ولسوالۍ کې دا سي سي کلینیک نسته چالته او څوک مریض ورورسي او د ماشوم زیردون په وخت کې خپل مریض وروړي او هغه سیاتمندی سره دنیا ته راسی او د مور ماشوم ژوند وژغورل سي. ل اکثریت لوسالې څخه زابل مرکز کلات ته روختن ته مریضان راوړل کیږي. زه چې کوم معلومات ترما یعنی کپیسې درته وایم، 10% شل فیصد پورې د مړینې لامل کیږي په وخت سره رسیدګي نه کیږي. هغه مور او ماشوم سیمین سره وړي، هغه تر روختن پورې نه رسول کیږي. لارې خرابې دي، مثلا نور مشکلات دي. نو زما له دولت څخه دا هیله ده چې په هر ولسوالۍ کې یو داسې روختون ورته فعاله کې تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل سي، هغوی په لنډ خپل ساحه کې خپل کلینیک ته رسیدګي وکړي. نو نظر مې دا دی، یو د نجونو ښوونځی باید خلاص سي چې ضرورت ده، او دوم باید عامه پوهاوی په برخه کې ورته دولت کار وکړي. نو دا زما نظر دی د موضوع په مربوطه.
ډیره مننه، سلامات
او پښتنه مې دا
مهرباني.
و پښتنه مې دا پښتنه مې دا ده که په دې اړه ملمنه نظر ورکړي چې دا د نجونو ښوونځی تړل کېدل دا په دې معنا دي چې د مور او ماشوم ژوند نورم په خطر کې لویږي. نرسانی کمیږي، مثلا د قابلیت نه پیدا کیږي او رسیدګي نه کوي. نو په مرکز کې نه پیدا کیږي، ولسوالۍ ته به څنګه رسیدګي وکړي؟ په دې اړه باید دولت څو کې او کوم کوټلې ګامونه واخلي تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل شي. دولت ته څه پکار دی؟ په دې اړه نورم د ملمانه نظر ورکړي دا بلاش.
او کور ودان سیف الله خاموش له زابل نه ډیره مننه چې خپل تفسیر مو وکړه، د خپل سپارښتنه مو وکړه، زمونږ کې مو پوښتنه هم وکړه. فکر کوم د پوښتنه جواب مو هم ډیر معلوم دی. همغه دا یو خبره چې خوندې دی بیرته خلاصې پانتون دی بیرته خلاصې پر حال میرمن هلې غرشین ته مایک ورکم. مهرباني وکړئ څه وایي سیف الله ورور ته؟
مننه لوبین صاحب، سفلور نو کورې ودان مننه کوم. زه یو څه باید ویم چې مونږ په زابل کې تقریبا څلور پنځه دورې قابلیت تربیه کړې دي. خپل د زابل د ولایت انجونې دي خپل تربیه کړې دي د زابل ولایت لپاره. اوس مهمه دا ده چې دا د ولایت خلک دې قابلیت ته د کار زمينه مسايده کې په دې باندې اعتبار وکړي. ولو که قابله په خپل کور کې هم یو مور ګوري وي، مور ته براقبتونه رسي، هغه قابله ده، هغه خپل هغه مکمل تعلیمات اخستې دي چې مخه ته دي. دویمه موضوع دا ده چې یو ډیره جالبه موضوع دا ده چې زمونږ ګرونه وایي چې عامه پوهاوی. زه دا ورور لین کټ شو چې زه دې پوښتنه وکړم چې تاسو چې اوس د ازادۍ درادونه څه واورېدل او یو څه معلومات په شروع کې درکړ شي، نو څومره تاسو ته وایي چې دا پوهاوی به خپلو فامیلونو ته ورسوي؟ ګورې زمونږ هر ورور که د جمعه په ممبر باندې ناست مولوی صاحب دی، که د په یو کلي په دیره کې ناست سپین ګیری دی، که په یو مجلس کې ناست دی، که په یو ټولنه کې سره کښېني، په اصطلاح باندې سره یو ځای اجتماع کوي، دوی څومره د یو بل په پوهاوي کې باید برخه واخلي. او دا یوازنۍ لارې دي چې موږ دې ته رسوي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورسوو. دا یوازې د دولت مسؤلیت نه دی، ځکه دولت په کامه پوهاوی رسوي په یو کلي کې به لس نفرو ته ورسوي. ولې دغه لس نفر مسؤلیت لري چې لس لسو ته دغه ورسوي ده عامه پوهاوی ورسوي؟
میرمن غرشین، د میرمن په بخښنې سره د اوریدونکي سیف الله خاموش په پوښتنه کې یو بل جز هم وو. هغه ویل چې دغه مکتبونه چې وزنجونو باندې پانتونونه باندې، آیا وای دا یو نښه نښانه ده چې په آینده کې به مثلا که نرس قابلیت کمیږي او د مور او ماشوم ژوند به لا هم د خطر سره مخامخ کیږي؟ فکر کوم ورته ته اندېښنه مخکې وښودل سو، همداسې ده فکر کوم. تاسو هم څه وایئ؟
همداسې و. په دې مورد باندې مخکې موږ او تاسو مکمل خبرې وکړلې او معلومات هم ورکړل چې نه یوازې دا چې د میندو د مړینې کچه شاید ډېره شي، نفوس ډېریږي، ضرورت ډېر لیدل کیږي. نو په پلانډ الفاظ کې به وایو چې د دې هیله باندې چې ډېر زر د افغانستان دولت په دې وتوانېږي چې د جونو لپاره زمينه د تحصیل برابره کړي او د دې راغلي سیلاب مخه ونیسي او نورې پرې نه دي چې مخ په دغه لاړ شي، مخ په ورانه لاړ شي.
کور مو ودان را سره وسی، موږ به اوریدونکو ته د تماس شمیرې اعلان کو. اوریدونکو تاسو که غواړئ چې د خبرونې په شاوخوا لس دقیقو کې له موږ سره اړیکه ونیسئ، د تماس شمیرې دی 00422112401. بل شمیره ده 00422112501. بحث ته تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوریدونکو پر دې واتس اپ سربیره زموږ بل واتس اپ شمیره هم در سره ولیکئ چې تاسو کولی سئ پر اړیکې سربیره ورته خپل غږیز پیغامونه ثبت کړئ. 00 3 2 1 2 1 2 1 4 1 0. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواګی د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤوله هیلې غرشین بحث کرا سره ده. میرمن غرشین، راځي د خبرونې لګې شیبې پاتې لګ پدې تم شو چې درانه کارونه چې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ډیر دود دي او له بده مرغه چې ځینو کورنیو کې مثلا هغه درانه کارونه په یوازې دی چې نارینه وو کې ښځې هغو کارو ته اوږه ورکوي، مثلا پخلی دی واضح خبره ده، حتی ځینې کورنۍ مثلا میرمنې ځي د باندې د څارویو په پالنه کې هم برخه اخلي، یا مثلا په بزګرۍ کې هم له خپلو خاوندانو سره یا هم له خپلو ورونو سره کار کوي، چې په یو ډول کله چې میرمن حامله وي یا میندواره وي فکر کوم تبابات د دې ایجاب نه کوي چې ځینې درانه کارونه دې ترسره شي. د درنو کارونو ترسره کول یا هم د درون بار جګول میرمنو ته، میندوارو میرمنو ته څومره خطر پېښوي، او ښځې باید په دې برخه کې کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي؟ مننه
لودین صاحب. اول خدا چې درانه کارونه د امیدوارۍ په وخت کې نه بلکې په نور عادي ژوند کې هم مند ته ډېر خطر پېښوي. که چېرته مندې درنو کارونو ته مخه کړي، تمن دو مخکې وخت نه د ماشومان زیږیدل په درې اولو میاشتو کې یا په درې او دویمو میاشتو کې د ماشومان د سختیا د منځه تللو، خوندې ځګانې یا وینه بهېدل، د اوبو ماتېدل، په مند باندې روحي او رواني فشارونه راوستل، د کموز نه ماشومان ته ولیدل، خام ماشومان پیدا کېدل، دا هغه څه دي چې مور ته کولای شي پیدا شي. بنان د امیدوارۍ دوره یو ډیره اساسه دوره ده، او مېندې باید په دې دوره کې ډېرې محتاطې اوسي. یوازې امیدواري د مور مسؤلیت نه ده، په فامیل کې چې هر څومره خلک دي کوي مور امیدواره پکې ده، د ټولو مسؤلیت دی د هغه مور حمایت کول او د مور ساتنه. په کلي کې د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د امیدوارو مېند نه دغه وکړي، ده حمایت وکړي او هغه ته زمینه د دې مساعده کړي چې د هغه ژوند د خطر سره مخ نه شي. او حتی په دولت کې د ټولو مسؤلیت دی چې د امیدوارو مېند ژوند ته دغه وکړي، ته توجه وکړي. بنان د درنو کارونو کول یوازې په امیدوارۍ په دوره کې میندو ته خطر نه لري یا اختلاط نه رامنځته کوي، بلکې د امیدوارۍ نه په غیر دورو کې هم میندو ته ډېر خطرونه راوړاندې کیږي. چې زه کولای شم د مثال په ډول یې درته ووایم، مثلا د میندو د رحم یا د بچی دانې راخوېدل، د مثانې راخوېدل، اکثره میندې د ملا د مریو کېناستل، د ورمېګونو د مریو مشکل پیدا کول، زه تفسیر کیږي راوړي، همدغه رقم د ولیدلو د اړوکو د ماتېدلو ډېر څه لري. نو بنا میندې باید دومره درون کار ونه کړي چې د هغې صحت ته دغه ور ورسوي، ضرر ورسوي. په دې ارته کې دا یوازې د مور مسؤلیت نه دی، د ټولو ټولنې مسؤلیت.
بله، و سلامات اوسئ میرمن غرشین. دغه بحثونه ورو ورو راټولو، پوښتنې ډېرې دي. دغه ځینې ماشومان چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې سوی شکل دنیا ته راځي، مثلا یاد ده چې مثلا هغه د سر اندازه مثلا له نارمل حد نه زیات وي، نور لاندې وجود مثلا کمزوري وي اما د سر اندازه غټه وي، یا مثلا د وجود ځینې نورې برخې مثلا په نورمال ډول باندې هغه بڼه نه وي، مثلا یا شونډه مثلا چاک وي، یا مثلا د وجود یو بل برخه عادي یا نورمال بڼه نه لري، یا په ټوله کې سو شکل ولادت. د دې لامل څه کېدلی سي؟ آیا همدغه د میندواری د دورې مراقبتونه دي چې کاغذ سم مراد سي دغه د سوی شکل ولادت مخنیسي، او کنه ځینې محیط زیستی عوامل دي چې مثلا د سوی شکل لامل کیږي؟
مننه لودین صاحب. دا مختلف عوامل لري. یو دا چې میند باید د امیدوارۍ نه مخکي، حتی اوس WHO ریکمنډیشن ورکوي چې د امیدوارۍ نه مخکي میند باید فولیک اسید شروع کړي، او د امیدوارۍ تر درېیمې میاشتې د ولادت نه وروسته هم باید دی فولیک اسید واخلي. وازنه عامل
چې ټپ مشخص کړي د فولیک اسید کمبود دی د میندو هغه میندې چې د ماشومان سرغټ دی د ماشومان سر ورکوټ دی د ملاتیر سوری دی مثلا شوندې د غشوي دي د شکېدلې دي کامچاک یا لپچاک چې ورته وایي یا په همدې شکل نورې المونیګانې لري یا نور سوی شکلونه لري دا هم کیدای شي چې د غذایي موادو د کمبود د ویټامینونو بخصوص د فولیک اسید د کمبود علت وي او بل دا چې جینیټیکي علتونه هم لري او بل دا چې ځینې دودونه او رواجونه چې مثلا کمې میندې څه شی باید په ځینې فامیلونو کې رواج دی دا باید وخوري دا باید ونه خوري سمه تغذیه نه کېږي میندې سمې د امیدوارۍ په وخت کې مکمله غذایي مواد نه اخلي چې هغې کې پروټینونه ویټامینونه شحمونه منرالونه کافی اندازه اوبه همدارنګه فایبرونه دا ټول هر څه موجود دي یعنی په کافي اندازه تازه ترکاري او تازه میوه او غذا نه اخلي دا ټول هغه عامل دي چې کېدای شي چې موږ سوی شکل ماشوم یا مایوب ماشوم دنیا ته راوړي.
لږ زره همدلته دغه د خوړو موضوع تاسو یاد کړ په دې هم تم شو میندوار میرمنو ته یا هغه میرمنې چې مثلا ماشوم ته شیدې ورکوي دوی ته د کافی مایات لپاره چې وجود کافی مایات لري ځکه هغه منرالونه او نور ویټامینونه چې د شیدو لپاره ماشوم ته انتقالې نو وجود فکر کوم ارتیا یو په دوه کېږي او کله ناکله مایند په دې کار کې سره مصروف شي ځان هم تری ویر وي ماشوم هم تری ویر وي د اوبو لپاره مثلا څومره ضرورت ده چې دوی متواتره یخ اوبو وسخي یا مثلا چای وسخي یا مثلا سوپ او شوروان استفاده وکړي دغه راس مندوار میرمنې او چې دی ورکون کې میرمنې دوی ته د خوړو لپاره وساس توسي او سپارښتنه بچي
مهمه موضوع ده لودین صاحب دغه موضوع ده تغذیه شو منګه مند ته اکثر توسي دا کو چې دای ماغه مند چې امیدوار دي هغه مند چې شدي ورته د نورو نه باید پورس کې دوه وخت اضافه غذا وخوري من دې ته نو چې د بازار نه ډیر قیمته شی وخت لوي خو په کور کې دایو ک دال لري ک نه خط لري ک دغل نس لري یا دس لري سویا وریجی ترکاری هدا قلب یو کور کې خو دا بنګړی او بانجان دا شی نه ډیر پیدا کی مند باید اضافه ډوډۍ وخوري د نور د دغه نه د نور فامیل د غړو نه بل دا چې مند باید مایات لکه سوپ لکه یخنی خوروا لکه دا شین ترکاری خوروا دي دا تیارې کې وخوري په ورځ کې هدا اقل مند باید اتونه تر 200 ګلاس اوبو وڅښي چې ډېر نه توسي کو د دې په خاطر باندې چې چې د اوسپنې او فولیک اسید او ځینو ویټامینونو په جذب کې دغه قاعده لکه زندرا ولی یا کمواله را ولی نو باندې خاطر باندې مور باید دغه مایات ډیر وخت په خصوص تازه ترکاری او تازه میوه چې دا وخت ښه فصل دی افغانستان ټول ولایتونه یو تازه میوه لري او هیڅ تازه میوه مور ته نقص نه لري
bale kor
wadan men de bay dawamdar da waqt le khot ghizat dira tawajjuh
wo pade hila che da sparakhtani mo che wukrale da da plaruno mind tar gwagun wrasidali we duye amali ki da jwan pa laro charo ki ba bariali wasi da khabarwani faqat da pay shi bi di kumi khabari ka tas gwari che pati wi tar wasa gwari che mind plaruno tar wrasawi mirabani bi abas pay tarasaw
kor wadan ludin che manana faqat haqa che mon gwaru da di che توسیه کوم مند ته پلارونه ته ټول فامیلونه ته چې نونو ته حتی د ماشوم ټوب په دوره کې ډیره توجه وکړي چې په امیدوارۍ په وخت کې د اختلاط سره مخامخ نشي ټول ماشومان باید سم تغذیه شي ټول مند باید د امیدوارۍ په دوره کې حد اقل څلور ورځې د وی قابلې سره ولري چې تر څو د مند د مړینې کچه راټیټه شي او دا چې مند باید حتمی ولادت ته یو ولادي ماهر د نظر لاندې چې هغه ته من قابلیت وي یا ډاکټر یا قابلای چې دا باید تاسو ته وو چې دا ژوند وو کې او پڅان کې باید زمونږ غرونه هم دې ته توجه وکړي چې امیدواری بیا ویم یوازې د مور مسولیت نه دی
bale
عوام خلک باید عوام په هغه کې من سره خبري او مشوره شریک شي ځکه دا زمونږ یوازې مسولیت نه دی نه د وزارت څخه هم مسولیت ته چم په هغه کې هر څوک چې پوي کې باید بل نفر پوکي
کور مو ودان
تر څو د مشکل مخاوني وسره
ډیر ډیر مننه سلامت او سي اوريدونکو روغتيا د ژوند شتمني پروگرام همدلته پای ته رسیدي لتاسو نه مننه لخپل میلمنی د افغانستان د نرسانو او قابلیت د شورا د اجرایوي مسولې هلې غرشین نه مننه ل رادیو غانو مخوري پراتون کې سات کې همدغه بحث په دریجه بدرته وړاندې کیږي کوربه سلطان محمد سرور دی
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 21.
شانتی زور وردی دزڑگی سنم خانا پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختان تمرا زڑ ور دی وقت بلگی چی برن د کابل اخلما دیر خیونا می اس ہم د پی خبر دی انتو آیچ چشوی زور ورا دہجری یارانڈی مانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا پدے انڈی والا گرو سن میں ہم پدے انڈی والا
پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشا پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا